خندونو په اړه بحث کوي.
موانع د لارې باندې سوی، مثلا جمپونه یا چولی، دا ډیر خلکو ته مشکلات پیدا کړي.
د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي د جنایي پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښیي.
خپله بیوروکراسي ده، اوږدې اوږدې پروسې دي، خپله د تدارکاتو اوږده پروسه ده.
د اوبو او انرژي وزارت په شمال کې 15 بندونه جوړوي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو خبرونه او نور موضوعات په ازادي رادیو ویب پاڼې کې کتلای او همدارس اوریدلای شي. د کندوز ولایت چارواکي وایي په یوه هوایي حمله کې د یو دیرش ملکیانو د وژل کېدو د قضیې پلټونکي پلاوی به نن څېړنې پیل کړي. دا پلاوی چې مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي، پرون کندوز ته ورسېد او ځینې لومړني کارونه هم وکړل. په افغانستان کې میشتو نړیوالو پوځیانو عمومي قومندان د افغان پوځیانو په ملاتړ په هوایي حملو کې د ملکیانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په کندوز کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکانو د وژنې د قضیې حکومتي پلاوی به د یک شنبې ورځې خپلې څېړنې پیلوي، څو معلومه کړي چې د چا د بیغوري له امله ملکان په نښه شوي دي. د کندوز د والی ویان محمود دانش ازادي رډیو ته وویل دا چې په دې حمله کې څنګه تیروتنه شوي، څو ملکان په نښه شي او څنګه دا ملکان وژل شوي، په دغو ټولو مسایلو به راغلی پلاوی څېړنه کوي.
تحقیق آغاز میکنن، رسیدگی به تمام جوانب قضیه هست.
خغلی دانشوی چرنی پیلوی دا چه سنگ زمونگ مظلوم وطنوال شهیدان شویدی، دا چه سنگ پا دی حمله که ملکان پنخ شوی اولو چه سرغلوان شوی، دا بیلا موضوع دا چه چرل کی گی با دا مسئله بلا سر او چرل چی
جوانب قضایه را انشالله به بررسی میگیرن.
دیادی پیهی ده سیرون که تیم مشری ده دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوی او د جمهوری ریاست ده دینی چارو سلاکار او د پوز او امنیت زین جنرالان هم ورسره ملګری دیم. د کندوز د والی ویاند خغلی دانش ده هم ویل چې یاد پلاوی به د وروستۍ بمباری د څیړلو ترڅنګ د کندوز ټول امنیتي وضعیت هم وارزوي. خو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو عمومي قومندانی ویلي چې د څیړنو له مخې په کندوز کې د شوې بمباری په نتیجه کې ملکیان وژل شوي چې له امله یې دا قومنداني خواشینی ده. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې ویلي د بیګونا ملکیانو د وژل کېدو په خاطر سخت خواشینی یم. هلته پرته له دې چې روان وضعیت وګورو، د بیګونا خلکو وژنه یوه تراژیدي ده او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوم. خو پوښتنه دلته ده چې آیا یوازې د خواخوږي څرګندول او خواشینی ښودل د غمجنو درد دوا کولی شي؟ د همدې پوښتنې ځواب د کندوز د والی ویاند محمود دانش د افغان حکومت د ګمارل شوي پلاوی د مشر هلال الدین هلال له ژبې داسې را نقل کړ.
آقای هلال بسیار چیزی که واضح گفت، هیچ چیزی را نمیتواند تاسف درمان بکنند.
خغلی هلال رسنه تو ویل خواشینی خودل هیچ درد نشی دوا کوله، خو دا چې هیوادوال لاسه ورکو که بل کار نشو کوله، الکتر لگه پیغام یې غمجنیو او غم یې خپل بولو. د حکومت دغه ګمارل شوي پلاوی ویلي په څو راتلونکو ورځو کې د یاد بمبارۍ قربانیانو رسیدگی د پیښې د عاملینو څېړنه او د هغو کسانو موندل چې بېغوري یې کړې د دوی په لومړیتوبونو کې دي. څلور شپې مخکې د افغان پوځیانو په ملاتړ په یوه هوایي حمله کې چې د کندوز ښار اړوند په بوزې کندهاري په سیمه کې وشوه، یو دیرش ملکیان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. په دې حمله کې درې افغان سرتیري او شپږ ویشت وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې خلک شکایت کوي چې په ورستیو کې جرمونه لکه وژنې، وسلوالې، غلاوی او غلچکی بریدونه زیات شوي دي. دوی د کابل امنیتي مسؤلان په بېغوري تورنوي او وایي چې د کابل پولیس د ښار د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. تیره شپه هم په کابل کې یوه استرالیایي میرمن چې په یوه انجیو یا غیر حکومتي موسسه کې کار کوي تښتول شوې ده او تر اوسه پورې برخلیک څرګند نه دی. د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې د پخوا په پرتله په کابل ښار کې جنایي جرمونه کم شوي دي. په دې موضوع د عبادالله حنانزی راپور واوري.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د شپې له اتو بجو ورخوا په کابل ښار او ولسوالیو کې د وژنو، تښتونو، وسلوالو، غلاو او داسې نورو جرمونو له ډاره له کوره نشي وتلی. د کابل یو شمیر اوسیدونکو د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په مقایسه زیات شوي او ډیر کله په ښار کې غیر مسؤول وسلوال ډزې کوي. ریحان الدین او شیر احمد په دې اړه ازادي ته وویل
د شپیلا تو بجوه خواهی چوک آزاد گرزدل اینسی خپل سر ایرازی کیگی پو مجموع کیا وحشد ده ولتون خلاصه چه پو کابل کی هیچوک آزاد لکورانشی وطلای
شپیلا و بجوه تو بجوه ناخواتا سوک مثلا مشکل والاری مریض سی لچرتکار والاری پا دیر ترس و وامانی گرزی
دوی پر حکومت نیوکه کوي چې د افغانانو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي او نشي کولی حتی د پایتخت امنیت هم ونیسي. خو د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ازادۍ سره په خبرو کې وویل چې د پخوا په پرتله په وروستیو میاشتو کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې. ده وویل چې یوازې په تېره یو میاشت کې د مختلفو جرمونو په تور یې 1500 کسان نیولی دي.
نه یوازې دا چې په کابل کې جنایي جرمونه زیات شوي نه دي، بلکې کم سوي هم دي. دا چې د کابل نفوس زیات دی او چیرې چې نفوس زیات وي د جرمونو احتمال هم شته، خو د جرمونو پر وړاندې د کابل پولیس چلند ډېر جدي دی. د پولیسو لخوا د ډېرو جرمونو په تور ګڼ شمېر کسان نیول سوي هم دي.
د کابل ښار سربېره په یو شمېر ولسوالیو کې د خود سره او غیر قانوني وسلوالو حضور، د لوړ پورو چارواکو لخوا د تورو ښیښو لرونکو موټرو ګرځول او زورواکي نورې هغه ستونزې دي چې د کابل اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. اخوا د کابل د ولایتي شورا غړی عطاولا فیضانی وایي چې د کابل په امنیتي حوزو کې د روابطو پر اساس د مسؤلانو ګمارل د امنیتي ستونزو عامل شوی، چې په خبره یې په دې تعیناتو کې یو شمېر زورواکي لاس لري.
تعینات او مقرری چې په یو شمېر ادارو او حوزو کې د جنو زورواکو لخوا کېږي ستونزې زیږوي، ځکه کار اهل کار ته نه سپارل کېږي او روابطو ته ترجیح ورکول کېږي او د هغه څه دي چې ستونزې زیږولې دي.
د کابل اوسیدونکي د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې له دې مخکې هم عامو خلکو او پوځي کارپوهانو ازادي ته ویلي وو چې کابل د یو امن ښار پر ځای تر ډېره په یو نظامي ښار بدل شوی او دغه وضعیت د کابل ښار د اوسیدونکو روحیه ډېره ضعیفه کړې ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي په کابل ښار کې د سیمنټي دیوالونو او اغزنو سیمونو په وسیله د یو شمېر سړکونو او سیمو د بندېدو موضوع به ډېر ژر د دې جرګې په عمومي غونډه کې وڅېړي. د مشرانو جرګې د منشي مرستیالې نجیبې حسیني ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر دولتي چارواکو او سفارتونو لخوا د سړکونو بندولو خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې موضوع په اړه د محمد واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د کابل ښار خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د ستونزو د هواري په هدف په د سیمنټي دیوالونو په وسیله د سړکونو د بندښت په مسله په مشرانو جرګه کې بحث وکړي. د مشرانو جرګې د منشي مرستیالې نجیبې حسیني د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت د یو شمېر مشرانو او سفارتونو لخوا د سیمنټي دیوالونو او اغزنو سیمونو په وسیله د موانعو جوړولو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. اغلې حسیني وویل سره لدی چې د کورنۍ او چارو وزارت سوزل ویلي چې د غستونز به هواري کړی خو تر دې مهاله نه دی بریالي شوی.
اساسی ستونزې د سیمنټي دیوالونو د چي د سفارتونو او چارواکو لخوا په یو شمېر سیمو کې شودل سوي دي چې د کابل ښار خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. د کورنۍ چار وزارت په دې برخه کې څو ځلې هڅې کړې خو نه دی بریالي سوی. خو موږ له خلکو سره ژمنه کوو چې دغه مسأله به په عمومي جلسه کې شریک کړو تر څو ورته اساسي حل لارې پیدا شي.
لا بلې خوا د کابل اوسیدونکو هم د سیمنټي دیوالونو او اغزنو سیمونو په واسطه د خار د یو شمېر سړکونو له بندولو څخه شکایت لري او له حکومت څخه غواړي چې د دغه ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
موانع د لارې بندې سوي، مثلا جمپونه یا چولی، دا ډېر خلکو ته مشکلات پیدا کړي. څوک حاضري لري، څوک مریض یې په وخت باندې وظیفې ته خپل کار ته نشي رسېدلی.
د کابل ښار د ترافیکو له پلوه ډېرې ستونزې لري، تر دې چې که یو څوک ناروغ وي په وخت روغتون ته نشي رسېدی.
شهرناو، شیرپور، وزیر اکبر خان، ششترک، د کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو لارې، درېیمه کارته، څلورمه کارته، کارتې پروان، د ملي شورا سړک او درلمان سړک هغه سیمې دي چې د کابل ښار د اوسیدونکو په خبره د ملکي او نظامي چارواکو، سفارتخانو، بهرنیو موسساتو او د ناټو قومندانۍ لارې د ترافیک او خلکو پر مخ تړل شوې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. ازادي رادیو.com یا ازادي رادیو.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاتره. یو شمیر کارپوهان وایي د ځینو وزارتونو او ادارو لخوا د پراختیایي پروژو په عملي کولو کې ځنډ یو علت د تدارکاتو ځنډنی بهیر دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې تېره اونۍ د څه باندې 20 وزارتونو او ادارو نومونه اعلان کړل چې له 80% کمه پراختیایي بودیجه یې مصرف کړې ده. په دې موضوع قسیم سولمل راپور لري.
د چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د پراختیایي پروژو په عملي کېدو کې د ځنډ د مخنیوي په هدف باید د تدارکاتو یو مرکزي سیستم رامنځته سي. اقتصادي کارپوه او د مالیې وزارت مخکینی ویاند عبدالقادر جیلانی وایي دا مهال هر وزارت له ځانه د تدارکاتو څانګې لري چې باید د تدارکاتو په ملي اداره کې مدغمې سي. نوموړی وایي دا کار به هم پر وخت د پروژو د عملي کېدو لامل سي او هم به د فساد مخه ونیسي.
اوګدی اوګدی پروسی دی خپل د تدارکاتو اوګده پروسه ده چې دغه پروسی هیڅ شفافیت منځ نه دراوړي بلکې مشکلات ایجاد کړي دي.
د پرختي پروژو د بودیجې نه مصرفول د دې لامل سو چې ولسی جرګه تیرونی د 1349 کال قطعیه رد کړي. د جرګې هم درس پریکړه وکړه ترڅو هغه وزیران چې لاویا فیصده کم پرختي بودیجه مصرف کړي وي استیزا او د خپلواک ادارو مسولین به هم وپوښتل سي. د تدارکاتو ملي کمیسیون چې ولسمشر یې مشري کوي هغه پروژې څاري چې ارزښت یې له 40 میلیون افغانیو څخه زیات وي. د تدارکاتو ملي اداره وایي د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د څه باندې 200 میلیارد افغانۍ په ارزښت 2000 پروژې څېړل سوي چې 1800 یې منظور سوي دي. د دغه ادارې مطبوعاتي مسؤول سهیل کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د پروژو د تدارکاتي چارو د ګړندیتوب لپاره زیاتې هڅې کړې دي.
گسترده صورت گرفته که
پروسه دی وی هڅې سوي چې د تدارکاتو د قانون په چوکاټ کې پروسه ګړندې سي. خو موږ دا هم درکو چې په وزارتونو کې زیات ظرفیت ته ضرورت شته ترڅو پروسه پر وخت پلان کړي. خو شغلې کاکړ ویله تدارکاتي پروسه بهر زیات مر پروسه شته چې بودجه پر وخت نه درسول سوي. او موږ غوښتل په دې اړه د مالی وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نسو. د دې ترڅنګ نامنی او په وزارتونو او ادارو کې د پروژو د تطبیق لپاره د لازم ظرفیت کموالی هغه ستر عوامل بلل کېږي چې په خپل وخت د پراختیا پروژو د تطبیق مخینه ولیده.
په همدې حال کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په پام کې لري چې د شمال زون په 15 ولایتونو کې په 200 میلیون ډالرو پنځه بندونه جوړ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال فهیم الله زیایی وایي چې هڅه کوي د آمو سیند سواحل هم ټینګ کړي. په دې اړه له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکي وایي چې د نږدې 200 میلیونو ډالرو په ارزښت به د هیواد په 15 شمالي ولایتونو کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې په پام کې ده تر څو ډېر ژر د آمو سیند د سواحلو پر تحکیماتو باندې هم کار پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال فهیم الله زیایی دا څرګندونې د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی زیایی وایي چې د اوبو او برېښنا دا 15 بندونه به په بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنګان او سرپل ولایتونو کې ورغول شي. هغه یې پاړه زیاته کړه.
ای بندا اکثرا چندین مقصد است.
دا بندونه اکثرا په مختلفو مقصدونو جوړیږي. د سیلابونو د کنټرول په خاطر، د زراعت د ودې په خاطر او همدارنګه د برېښنا د تولید په برخه کې او ټولیزه هزینه یې نږدې 200 میلیون ډالر دی. د اوبو او انرژي وزارت مرستیال وایي چې د آمو سیند توخیان لامل له منځنۍ آسیا سره سرحدي لاین له منځه تللی او دوی په هڅه کې تر څو دا ستونزه ژر حل کړي او په ډېر سرعت سره د آمو سیند له اوبو څخه ګټه اخیستنه پیل شي. فهیم الله زیایی وایي چې تر دمه د آمو سیند د اوبو څخه د افغانستان ګټه اخیستنه له 1% څخه هم کمه ده.
حاله شاید 1% نه باشه.
د آمو رود له اوبو څخه 1% هم افغانستان ګټه نه اخلي او دا زموږ حق دی چې ترې استفاده وکړو او په پام کې ده چې ډېر ژر سوایل تحکیم شي او دا ګټه اخیستنه هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د آمو سیند د اوبو د زیاتوالي له امله یې په سلګونه جریبه ځمکه له سیند سره لهو کیږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په یاد لرئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې د ژورنالستانو او خبریالانو د خوندیتوب په اړه ستاسو نظر غواړو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له حکومت غواړي چې د افغان خبریالانو د امنیت لپاره جدي تدابیر غوره کړي. د دې کمیټې مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د خوندیتوب په وړاندې اندېښنه لري. تر ټولو په وروستۍ پیښه کې د جمعې پر ورځ د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د نعمت الله ظهیر په نوم د خبریال وژنه وه چې د ماین د چاودنې په اثر ووژل شو. په دې موضوع د قسیم سولمل راپور واورئ.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي خبریالان د جګړې په شکیلو هیڅ غاړې پورې اړه نه لري او باید ورباندې حمله ونه سي. د دغه کمیټې مسول نجیب الله شریفي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان خبریالانو امنیت تر پخوا ډیر خراب سوی دی او باید جدي تدابیر ورته ونیول سي.
موږ ډیر اندېښمن خو هیله من یو چې مسؤولین په دې برخه کې جدي تدابیر ونیسي. کنونو د بیان ازادي چې د تیرو 15 کلونو تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده دا به له منځه ولاړه سي.
نوموړی زیاتوي چې د رسنیو مسؤلین هم کله چې خبریالان نام نسیمو ته لیږي هغوی ته باید لازم زده کړې ورکړي او حفاظتي وسایل ورته برابر کړي. د خبریالانو له ناخوندیتوب په داسې حال کې اندېښنې راپیدا شوي چې د جمعې پر ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نعمت الله ظهیر په نوم د یو خبریال موټر پر ماین برابر سو او هغه پکې وژل سو. ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د بیپولی خبریالانو ټولنې، کابل پریس کلب او د خبریالانو د حقونو لپاره فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. په همدې حال کې د هلمند د خبریالانو د ټولنې رئیس زین الله ستانکزی وایي په دغه ولایت کې خبریالان له ډول ډول ګواښونو سره مخ دي.
نو د پیلمن کې د خبریالانو وضعیت ښه نه دی او په مجموع کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ دي، تر فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر فشارونو لاندې دي. نو په تیرو اتو کلونو کې دا موږ تنظیم د مثبت د کورس راي دي چې موږ د لاس ورکو په شهادت رسیږي یا زخمیان کیږي.
لدې مخکې په زابل کې هم د ملي ټلویزیون خبریال یعقوب شرافت د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سږ کال د افغان خبریالان لپاره خونړۍ بللی او وایي چې د همدې کال په جریان کې 12 افغان خبریالان په افغانستان کې وژل سوي دي. اخوا د کورنی چار وزارت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هڅو خبره کوي. د دغه وزارت مرستیال وایند نجیب دانش ازادي رډو تویل چې په همدې هدف په وروستیو کې په مرکز ولایتونو کې د همغږي دفترونه جوړ سوي دي.
ولسمشر
د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف سپارښتنه وکړې. موږ د افغانستان د ولایتونو په کچه د همغږۍ دفترونه جوړ کړل. دغه دفترونه دندې لري چې ګواښونو ته په کدو یو ځای سم د رسنیو له ټولو امکاناتو سره دوی ته برابر کړي چې له نیکه مرغه دې کار ښه نتیجه هم ورکړې ده.
خبریالان ته د دولت د بېپامۍ تر څنګ وسلوال طالبان هم په زیاتو مواردو کې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي تورندی. خو طالب وایان زبیب الله مجاهد ازادي رډیو ته ویل چې په ځینو مواردو کې د خبریالانو په وړاندې ناڅاپي پیښې کیږي او په خبره دوی هیڅکله خبریالان قصدن نه پنښ کوي.
د پکتیا له څمکنیو څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی چې د څمکنیو له جمنګل، جانیخیل او ډنډي پټان ولسوالیو د 12مو ټولګیو د زده کوونکو څخه د کانکور ازمایشي ازموینه د حاجی سید ولی څمکنی په مالی لګښت واخیستل شو. عزیز الله ارمان یزید له خوست ولایت لیکلی وایي کندوز ته تللی پلاوی باید سمې څېړنې وکړي چې ولسونه پرې اعتبار وکړي او مجرمانو ته سخت سزا ورکړي شي. ستاسو نور پیغامونه چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه دي له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خبرونه لولو. خو اوس په اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ګارډن رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو په اړه لیکنه کړې. رسپانه لیکي فاروق القحطاني چې ډېر کلونه یې د القاعده شبکې له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې لرلې افغانستان کې د اکتوبر په میاشت کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. ورسپانه وای د افغانستان د ختیځ لپاره د القاعده شبکې د قومندان د امریکا د پوز لخوا په داسې حال کې پنخه کیږي چې د شبکې په دې ورستوي کې په افغانستان کې د خوندي ځایونو د مندلو په لټه ده. ګارډن د امریکا د دفاع د وزارت د ویان پیټر کوک لخوا وای دا کمیاب برید له امریکا بهر زموږ د هغه عملیات یو بل نمونه ده چې د ترهګرو او هغه وسلوالو خلاف کیږي چې پر امریکا او زموږ پر متحدینو د بریدونو هڅه کوي. ګارډن د پینټاګون د ویان لخوا زیاتوي چې د القاعده شبکې یو بل غړی بلال الاتیبي هم د افغانستان په کونړ ولایت کې د یو جلا برید هدف ګرځول شوی خو د دې برید پایلې تر اوسه روښانه نه دي. امریکایي چارواکو ویلي په کونړ کې روسي برید پر القاعده شبکې په وروستیو څو کلونو کې یو له مهمو بریدونو څخه و. د ګارډین رسپانې په وینا فاروق القحطانی له څلورو کلونو راهیسې د امریکا د دفاع د وزارت تر تعقیب لاندې و. د رسپانې په وینا نوموړي د القاعده شبکې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره د یوې اوږدې مودې راهیسې تر 2011 میلادي کال پورې نږدې اړیکې لرلې. ګارډین وایي قحطانی په 2009 کال کې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړ او د 2010 کال له نمایي څخه په افغانستان کې د دې شبکې مشرتوب کاوه. د مرستیال بلال الاتیبي په افغانستان کې د القاعده شبکې دویم یا دریم کس ګڼل شوی. د باسټن ګلوب رسپانې بیا د افغان کډوالو په اړه ولیکنه کړې. د رسپانې په وینا یوازینی هیواد چې د مهال د اروپا او جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کډوال قبلوي خپل افغانستان دی. باسټن ګلوب وایي تمه ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به افغانستان ته 1.5 میلیون افغان کډوال بیرته ستانه شي. ورسپانه لیکي ډیر د افغانان خی په اجباري توګه افغانستان ته واستول شي. د باسټن ګلوب په دې لیکنه کې ویل شوی چې د افغان کډوالو یوه برخه له اروپا څخه افغانستان ته ستنېږي، چیرې چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت سره د افغان کډوالو د ورسنولو په اړه یو قرارداد لاسلیک شوی. خو ورسپانه وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو کډوالو لویه برخه هغه افغانان دي چې له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه ایستل کیږي.
خبر یاست؟ جاپان غواړي تقریبا د الوتکه هم رتیز مګلو اورګاډي جوړ کړي. جاپان خو هم د مګلو یا مګلو ریل ګاډي جوړ کړي دي. دا اورګاډي لریل یا پټلۍ لښ لوړ حرکت کوي. د سی ان ان تلویزیون د راپور لمخې جاپان په 1948 میلادي کال کې چې د اولمپیک سیالیو کوربه و د شینکانس چټاکیا ایکسپریس ریل ګاډي افتتاح کړ چې په نړۍ کې د چټاکوالي لپاره ریکارډ جوړ کړ. توکیو به په 2006 میلادي کال بیا د اولمپیک سیالیو کوربه وي او داسې ښکاري چې دا ځل جاپان لا چټک ریل ګاډي د اولمپیک لوبو نندارچانو ته ښیي. دا مګلو اورګاډي تیر کال فوجي غره ته نږدې تجربه شو چې په ساعت کې 602 کیلومتره مزل کولی شي چې دا یو بل ریکارډ دی. حضرت دمه مګلو ریل ګاډي تر دې په لږ سرعت د چین په شانګهای او چانګهای او د جنوبي کوریا په انچون ښارونو کې فعال دي. ټاکل شوی دی چې مګلو ریل ګاډي د جاپان توکیو او ناګویا ښارونو ترمنځ تګ راتګ پیل کړي. دا ریل ګاډي به د دغو دوه ښارونو ترمنځ 2.5 کیلومتره مزل په 40 دقیقو کې بشپړ کړي. اوس هم چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د کندوز د پنځشنبه د شپې په بمباری کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې پلټونکی ټیم نن څېړنې پیلوي. د پکتیکا سیمه ایز چارواکي ادعا کوي افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرشوب له اړولې ده. په کابل کې د اکبر مؤسسې یوه آسترالیایي کارکوونکی پرون د دوو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شوه. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو دواړه کاندیدانو کمپاینونه چټک کړي دي. ایتالیایي چارواکي وایي د دغه هیواد د ژغورنې عملیې څه باندې 2200 پناه غوښتونکي چې اروپا ته پلارول او د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ ول ژغورلې دي. او د البانیا او کوسو پولیس وایي څه باندې 10 شکمن کسانې د تروریستي حملو په تور نیولې دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. حالا ساعت 8:32 با وقت کابل شد. من جاوید نعیمی و اسمت سارون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه میکروفون شما را آغاز میکنیم. در افغانستان در بیش از 14 سال گذشته و بدون بالا آزادی بیان به وسیله رسانه ها مردم از رویدادهای مختلف کشور و جهان مطلع شدند. از رسانه ها به عنوان قوه چهارم در افغانستان هم یاد می شود. خبرنگاران در شرایط مختلف در شمار از رسانه ها همواره تلاش کردند تا با پذیرش شرایط دشوار برای مردم اطلاع رسانی کنند. اگر جبهه جنگ بوده یا یک منطقه خطرناک، اگر تحقیق درباره فساد بوده و یا هم متهم شدن مقامات، اکثر رسانه ها تلاش داشتند تا شما را از تحولات آگاه سازند. اما با این هم افغانستان یکی از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها دانسته می شود. در جریان امسال چندین حادثه ناگوار برای کارمندان رسانه ها به خصوص تلویزیون های خصوصی رخ داده. از حمله بر موتر کارمندان تلویزیون خصوصی طلوع گرفته تا لتکوب خبرنگاران و اخیراً کشته شدن یک خبرنگار جوان در ولایت هلمند. نعمت الله ظهیر روز جمعه دفعه یک ماین در شهر لشکرگاه قرار گرفت و جان داد. حالا برخی نگرانی ها از مسئولیت خبرنگاران مطرح می شود. پیشنهاد شما برای حکومت جهت امنیت کارمندان رسانه ها که بعضشان در شرایط خیلی دشوار برای شما اطلاع رسانی می کنند چیست؟ چی کار باید از سوی حکومت شود که خبرنگاران مسئول بمانند؟ همچنان برای مخالفین مصالح دولت که در نتیجه جنگ ها و حملاتشان اکثرا خبرنگاران و کارمندان رسانه ها هدف قرار می گیرند چی پیام گفتنی است؟ در برنامه میکروفون شما در این مورد از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان از شما خواهیم شنید.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته وویل، سرشنه کال د په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. وروستۍ پیښه هم د نعمت الله ظهیر و د آریانا د تلویزیون د خبریال وژنه په هلمند کې چې د ماین د چاودنې په اثر ووژل شو. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له حکومت غواړي چې د افغان خبریالانو د امنیت لپاره جدي تدابیر غوره کړي. ستاسو په نظر یوازې حکومت کولی شي چې د خبریالانو ژوند وژغوري، او که فکر کوي چې خلک د دولت وسلوالې له مخالف ډلې او نور هم پرې برخه کې مسؤلیت لري، څه باید وشي چې خبریالانو ته ضرر ونه رسیږي چې حقایق تر تاسو خلکو پوری ورسوی؟ د ټلیفون شمیرې د 0993 2345 بل شمیرې د 0928 2555 د افغان بي سي ماته 0 شمیرې په یاد لري د ستاسو د اس ام اسونو یا پیغامونو لپاره ده. او همدارس که انټرنیټ لري او سکایپ لري، په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.radio.azadi.
بله، بریم به شنونده اول از طریق تلفن که منتظر هستند. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
تو خیلی صاحب مهربانی کوی لزابل.
السلام علیکم. تو خیم در زابل ولایت
کوستا. سلامت و صاحب مهربانی کوی.
من نه سی دیر سخت پروانم چون تو کلی در واقعا پا پلستان که خلق دیر دوی بلی گلاغو خلق در خیوات د خبرنگاران و یا د ژورنالیستان و کولی ده رفتیا هم ده پا افغانستان که غد خدمت پر غاره خسته ده مور لبی ده خدیشه منندوی و چه ده وطن ده پار مورت ده وطن حالات را کهی ده ناری حالات را کهی. خو پا افغانستان که هیچ وقت نده مسئون لمامور ترکاریگر تر کلیوال ده ملت طول خلق زوری دلی ده هر چوک ده خپل مرگ وان ده پر کهی په دې وطن کې موږ تاسو شهیدان یو. خو بیا هم ژورنالیستان ډېر ځورېدلي دي. موږ له ټولو خلکو څخه دا هیله لرو چې ژورنالیستانو سره تکلیف وکړي، او د دوی څخه هم دا خواهش لرو چې وجنګي سیمو ته داسې نه وکړي چې دی په مخکې ورشي وایي زه به په ټولو مخکې خبر خپور کړم. نو هغه خبر بیا سړی څه کوي چې د ده په مرګ یا د ده په نیستي باندې تمام شي؟ یو څه دې توقوب کوي، او حکومتي قواوې هم باید ژورنالیستان و داسې سیمو ته نه ورولي لکه نعمت الله ظهیر چې و داسې سیمې ته ورستوي چې هغه جنګي سیمه وه او په مین کې ښکیل شو. نو دوی باید خلک و داسې سیمې ته نه ورولي، او ژورنالیستانو څخه هم موږ دا هیله لرو چې موږ ته حقایق بیان کړي. البته په ژورنالیستانو کې هم فرق شته، په شبکو په راډیوګانو په سټوډیوګانو کې فرق شته. زموږ دپاره باید حقایق په ګوته کړي، موږ به له دوی څخه نور هم راضي شو. البته د ازادي راډیو ژورنالیستان هم یو ډله د ژورنالیستانو ده، خو موږ له هغو څخه نومور په نامه باندې یې نه یادوو. په دوی کې هم داسې خلک شته چې کله د حکومت مخالف یا د طالبانو موافق یا د ملت خلک خبرونه یا تلیفون ورو کوي، دی په یو بانا په یو ډول باندې مفتیږو هغه کارتي او هغه دغه کینو ژورنالیزم اصول دا دي چې د هر چا ټلیفون واخی
ډیره مننه سلامات اوسه کور ودان ترخی صاحب کور دی ودان بل اوریدون خیلی رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سروان صاحب ساعتم این ساعت اوریدون کو ته انی کی لای سلامات ګرځي لګی
مهرباني کوم
سروان صاحب څوک خوندي خبري اعلان به خوندي شي نو فکر کوم چې انګوره یو ځای چې فکر کوم انګوره د دولت کسان خبري اعلان ځان سره دی یا د جنگ ثانیه ته نو البته طالب داخلي مرمې چې دا نه وایي چې په خبري اعلان ملګيږي او د اردو خلکو وزنه او ګوره غته دې ته دا موضوع په ډېر اثر کې یی کندوز کې خبره طالبان د هلو په کورونی وته نو البته طالبان خلکو نو ورته ویل طالبان راځي د مینل معنی په کورونی وته د فاس دولت حواله شو بمباري باندې وکړه و داسې حالات ډېر د دې کڅوړې دولت لیدې صدق وروتي یو خبر جوړي یو داسې کوي چې دوی هغه دی نو فکر کوم دا دولت خاص دولت یې ولدي که دولت لیدې سره دغه ونه کړه د جنگ حالات کولې خبري حال بوزي داسې دې خبري حال ورته دغه
زرونه ده چې دولت یې بوزي خبري حال پخپل هم غوړي چې لاړ شي او حقایق بیان کړي بیا که چیرته لاړ نشي د جنگ جبهه ته او یوازې د حکومت په خوله خبر چمتو کی یا راپور چمتو کی بیا به اول تاسو وایئ چې دا خو یو طرفه راپور ده تاسو څه لیدلی نه دي هر څه چې حکومت درته وایي همغه تاسو خبروئ دوی مجبور دي چې لاړ شي
دا ښه خبره ده دا ښه خبره ده یو څه فکر کوم چې دا بل طرف هم داسې یو دغه کوي یو طرف ته فکر کوم خبري اعلان نه دي دا یو طرف ته دي دا بل طرف ته نه دي نو فکر کوم بعض وخت به خاصتا داسې یو کار کوي چې لوګو طرف سره روان یا هغه به ونی نو ځکه کدا چې اوس موږ صرف لري ته وګورئ صرف لري په موضوع چې هغه به طرف سره داسې عامه ګوره دواړه طرف ته دغه کوي چې داسې وزن نه دی اورېدلې دا خبره نه دي
بلې د سره صلیب شوی دي جلال صاحب د سره صلیب د کمیټې کارکونکو هم په ځلونو وشتل شوی نیول شوی تختول شوی دي په ځلونو یو ځل همنه څو څو ځلې خیر پر حل ډېر زیات مننه بل اوریدونکو له روزان ماری
په فرمان سره رادیو آزادی است
ولی نه کې شي سلامونه د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو وړاندې کوم از غفار حکمل يم د کندهار ولایت میون وصالین سره په تماس کې
مهرباني کوي صاحب
ولی سروان صاحب څو لارې دلته خبري اعلان د مشتاره د هوی د ژوند خوندیتوب په طاره موجوده دي چې باید خبري اعلان او خلق او حکومت یې باید په نظر کې ونیسي
بله
نو مړی خبريان باید خپل طرفي وساتي او د هیڅ یو رضد باندې تبلیغات ترسره نه کړي او یا په بد نامه ونه بولي او درېد وهم حکومت ته طاره دا لار نه دي چې باید خبريان سره نظامی کسان سره کې او د هغه امنیت هغه ونیسي خوندي کې دا د خبريال د مسؤلیت لار نه ده بلکې د حکومت ته طاره شلار د خبريال د مسؤلیت ته طاره هغه ده چې باید حکومت خبريال څخه به یو تبلیغاتي علي په خاطر کار وانه خلی یعنی موږ وینو حکومتي چارواکي کله نه کله یا بعضی رسنۍ هغه د حکومت داسې کار نه خي به یو حکومت ته یو تبلیغاتي علي یا د وسلوالو مخالفینو یا د یو بل ډلې یا د یو بل ډلې چې دا د خبريال د بی طرفي د عامل نسی جوړ یادلای او ځکه چې نو د مقابل طرف شغه وسلوال مخالفین دی ابل ډاله دی ابل ډاله دی هغه را تاسیږي او د خبريال پر ضد باندې تشدد تر سره کوي لکه مرشي مثالونه اوس په ویل موږ وینو په افغانستان کې ځکه چې افغانستان پر ډول ډول ویشل شوی دی او دریم د هودا د خلکو همکاري او د خبريالانو ترمنځ همکاري د خلک باید د خبريالانو سره همکار اوسي او د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې وکړي ځکه چې په هغه ساحه کې چې هلته خطرات موجود وي هلته خلک هم موجود وي او خلک هلته باید د خبريال سره دومره کوشش وکړي د هغه د خوندیتوب لپاره تر څو خبريال په خطر بني هلته په موجود خطر خبر کی او هلته چې خطر وي هلته خلک باید د خبريال سره مرسته وکړي کوکې تر څو خبريالان ته هلته مشکل او ستونزې پیښ نه شي مننه
بله صاحب سلامت اوسئ مننه
بفرمایید سب یک شنونده دیگر هم میگیریم بعد از برخ پیام های شنونده های ما پرستادن بفرمایید سب رادیو زنید
در قدم نخود سلام به شما سلام به همه انتورایتان خدا کنم اکنون ساتمان سرال باشه لباس افید بردن نشته باشه انا اطلاس از برسولی پرمان
بفرمایید سب
در رابطه به پروگرام شما سوال ما ایست از مهمانای عزیز که تا کدام زمان بزرگای افغانستان در رأس قدرت که قرار دارن به قدر ولس خود و به قدر ژورنالیسم خود چرا نمیفهمن چرا احترام نمیکنن چرا تنها به خاطر زیر کار میکنن چرا به خاطر امنیت چرا به خاطر آرامی اروپای ملت و آسایش و ژورنالیسم و تمام ملت خود چرا این کار نمیکنن؟ سوال من این نیست.
شنونده عزیز، مهمان ما در برنامه میکروفون شما همیشه شنونده ها هستن، ما فقط نظریات شما رو میگیریم. اگر نظر دارین در این مورد بفرمایید. سب
نظر ما خو ایست حکومت از دخواب زمستانی فرو رفته، هیچ وقت بیدار نمیشه و تا زمان که اینا تنها فایده جی بخواد در نظر بگیرن، هیچ وقت ملت ما رو روز خوبه نمیبینه، جورنال زمایی بچاره ما رو روز خوبه نمیبینه.
تشکر، سلامت باشین سب. یک شنونده نه فکر میکنم شنونده ها تماسایشان سرون سب
پیغامون بود
بله. بریم به پیام های شنونده ها.
بله حتما پیغامون به شروع
بله. خیال محمد خیرخواه از پروان نوشته کرده که باید امنیت خبرنگاران گرفته شد و گفتن از خبرنگارا هم میخواییم که اونا به خطوط اول نبرد نرن. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان گفته که خبرنگاران فرزندان صدیق افغانستان هستند، اونا در بدترین شرایط تازه ترین خبرها را به مردم میرسانند. گفتن از حکومت میخواهیم که در مسئولیت جان خبرنگاران توجه جدی کنم. فضل از نورستان نوشته کرده که در مرکز ولایت نورستان هیچ نوع مشکل امنیتی وجود نداره و گفتن ما از تمام خبرنگاران میخواهیم که اینجا بیاین و صدای این مردم مظلوم را به دولت مرکزی برسانند تا به مشکلاتشان توجه شود. از نورستان البته. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که نعمت الله ظهیر البته خبرنگار تلویزیون آریانا که روز جمعه در شهر لشکرگاه کشته شد، گفتند که یک شخص محبوب برای مردم هلمند بود و گفتند شهید شدنش برای تمام مردم هلمند یک زایی است. محمد انور محزون از فاریاب نوشته کرده که کشته شدن خبرنگاران واقعا زایه بر تمام ملت است. عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس گفته که خبرنگاران باید به خط اول جنگ نروند. گفتن که ای آتش است و تر و خشک می سوزانند. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که خبرنگاران ظلم ظالم ها را برملا می سازند و صدای مظلوم را به جهان می رسانند. کشتنشان گفتند جنایت است.
فضل رحمان فضلی کنر سخلیکی چه البته در کنر سید جمال الدین افغان پوهنتون سخه و خبر یالان در طولن اعصاب دی و شنه در بیان آزادی زیان منوی که افغان دولت زمان منینو باید الکترونیکی تذکری و بیشی و دیوار طول مخابراتی دستگاه و سیمکارتون باید بایومتریک کندی. نپیشم چی دیل سر چپوری ویلی دی. سیدی قلال هلمند لیکلی دی وید نعمت الله ظهیر پا مرگ دیر خواشی نیم. دواکون باید اول سیم پاک کری و بیا خبر یالان پا مسون توگه داسی زایونه تبوسی. عبدالغفار تقوا لسپین بولده کلی که ده خبریالان و عزت باید بکرو خبریالان مشت خبر را رسوی. محمد فهیم ادیب لمیدان شهر لیکی و ایزما په نظر خبریالان په تمام دنیا کې آزادی باید د دوی ژوند مسون او احترام ورته وشي، ځکه چې همدغه خبریالان کنه وای نو مشبه لدی وقایع او پیښو چا خبرول. نادیه میوند له زابل لیکي خبریالان د دولت او خلکو ترمنځ د یو پل حیثیت لري، دنده یې پوره د تقدس ور ده او درانه دنده ده. یو بل اوریدون که هلال هدایت الله هلال لیکلی دی و ژورنالیستان د ملت دردونه انعکاسوي و حل او ټکول د منلو نه دی. ستومان له خاص روزګان ولسوالی لیکلی خبریالان د ګران افغانستان خدمت کوي، افغانان قدر کوي او د پاکستان تم بدر لیکلی دی. نه پېژم چې ولي حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالی لیکلی دی د طالبان او حکومت څخه غوښتنه کوم چې ژورنالیستان د عام خلکو خدمتګاران دي، د دوی له ځورونې لاس واخلي. خبریالان بې طرفه خلک دي، حکومت او طالبان د هغو ژوند ته ډېره پاملرنه باید وکړي، ځکه چې خبریالان د هرې سیمې اصلي انځور وړاندې کوي. دا خبره له کونړ څخه وحدت لیکلې ده. نقیب الله مشال له اروزګان ولایت له چارچینو ولسوالۍ لیکلي دي اوس مهال د ژورنالیستانو ژوند د ډېر خطر سره مخامخ دی، مثال یعقوب شرافت او نعمت الله ظهیر دي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که تا این لحظات برای ما پیام فرستادن. شماره 818 افغان بی سی ما فراموش نکنین. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین، خدمات اسکایپ مجانی است با آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی، رادیو دات آزادی و اسکایپ ما هم امی لحظه فعال است. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. یک شنونده هم اصلا در خط تلفن بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
قاری سب پشتون دی فکر کن.
بلی محترم سروان صاحب تاسو سلام وړاندې کوم د نیمه صاحب تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سهار مو په خیر. ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده. اول خو د موقع څخه استفادې ده د خدای بخښلي زهیر صاحب کورنۍ ته او تاسو ټولو ژورنالیستانو ته د تسلیت وایم خدای تعالی دې دار وخت خوشنوره کړي. او بل خبره دا ده چې د جورنالیزم اصلا د جورنالیزم داسې یو قشر دی، دا یو معصوم قشر دی، دا هغه کسان دي چې د خلک راجې شوي او دا هغه کسان دي چې د خلکو اوازونه د نړۍ تر غوږو رسوي، د جهانیانو تر غوږو رسوي. دا یو بېطرفه قشر دی، دا یو معصوم قشر دی. او بله خبره دا ده که دغه نه وایي نن به د افغانستان خلک یا د نړۍ خلک کانو وړانده پراته وای. یګانه خلک دوی دي چې دا بېلابېل واقعات او ګوناګون واقعات د خلکو تر غوږو رسوي، نو دا یو ښه قشر دی. خبره دا ده چې سروان صاحب اصلا خو د مؤمن په قتل باندې کتاب وایي، وایي عرش د خدای لرزیږي چې د مؤمن وینه تویږي د ځمکې پر سر باندې، عرش د خدای لرزیږي، عرش د خدای په درو شیانو کې لرزیږي. یو چې شهید ورزی د خدای حضور ته عرش لرزیږي د خوشحالۍ. او بل چې طلاق واقع کېږي په خلکو کې، دا طلاق ډېر یو بد کار دی، په هر څه مبا کار دی، ولیکن چې واقع کېږي عرش د خدای لرزیږي چې دا ښځو خاوند سره جلا کېږي. نو را به سم اصلي موضوع ته. اصلي موضوع دا ده چې د دوه خلکو د امنیت نیول پکار دی. اوس دا دی دولت باید داسې کار ونه کړي چې هلته دوی پوهېږي چې هلته چا مینونه ایشي، چې هلته مینونه یا دوی یا دوی دا خلک ژورنالیستان ورولي دپاره د دې چې دوی به راپور چمتو کړي یا د دوی د کامیابۍ راپور چمتو کړي. پر دولت باندې د دوه خلکو امنیت فرض دی. او ژورنالیستان ته مې هم دا هیله ده چې دوی هغه ځایو ته ورنشي چې هغه د دوی د مرګ سبب کېږي یا د دوی وژوند ته خطر پېښېږي. او په دې کې همکاري د ملت هم شرط ده، و ملت د ملت سم د خلکو توقع دا ده چې یو ژورنالیست یو ځای وځي، هغه باید خپل د ورور په شکل د خطر تر ځای تېر کړي، خپل د ورور په شکل یې ونازوي. نو داسې ژورنالیستان موږ ډېر ډېر د لاسه ورکړه. دغه ژورنالیستان چې په خدایي مرګ مړه شوه، واقعا سروان صاحب ته باور وکړه، لکه الکوزی صاحب چې موږ د لاسه ورکړی مرحوم خدای بخښلی، ډېرې موږ په غم زنګینه ولکه آصف شهید صاحب چې د ازادي راډیو خبریاله یاد شي داسې نور، یا زبیر جبان چې خپل په مرګ مړه شو. او دا ژورنالیستان چې وینې تویږي، یا آزاد خپل آزاد خپل د بدن د لاسه ورکوي، یا کورنۍ د غم په ټغر کښېني، دا واقعا یو
اهمه
غمجنه پېښه
ده. سلامت اوسې قاري صاحب پښتون.
سلامت زنده باشین. یک شنونده دیگر بگیریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم نعیمی صاحب، محترم چاروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو کوم په خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. شمس الحق باغرانوال د کابل څخه مې اړیکه نیولې.
مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب محترم، واقعا هم ژورنالیستان د قدر وړ دي، او په داسې یو هیواد کې لکه زموږ هیواد چې د بېلابېلو ناامنیو سره مخ دی، د قانون حاکمیت نشته، بې بندوباري ده. اکثره وخت موږ وینو چې ژورنالیستانو په وړاندې تشدد کېږي، تاوتریخوالی کېږي، یو دا چې یو حادثه او یو پېښه کېږي، هلته دوی خبري پوښښ لاندې هغه سیمه نیسي. نو موږ لیدلی دي چې د دوی کامرې ماتې، دوی ته توهین شوي، تحقیر شوي. یعنی دولت خپله د قانون حاکمیت ته ژمن نه دی. یعنی موږ قوانین لرو، داسې نه دی چې د دې په اړه باندې قوانین نه دي موجود. دغه دولت خپله باید قانون حاکمیت ته ژمن اوسي، او هغه کسان چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کوي، خشونت کوي، هغوی ته باید جزا ورکول شي، معاف نه شي. او دغه د اطلاعاتو د ورکولو او د اطلاعاتو د لاسرسي دغه فرهنګ عام، یعنی د ټولو خلکو ورته ژمن اوسي، او د خبریالانو د خوندیتوب او مسؤلیت لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. یعنی خبریال خو دغه د جګړې لومړی کرښه کې هم قرار لري، یعنی ولس خو ډېر اشد ضرورت لري د اطلاعاتو د حاصلولو لپاره، او باید دغه ګامونه واخیستل شي چې د خبریال ژوند ته احترام شوی وي، او د ده دغه مسلک ته او د ده دغه وظیفې ته احترام شوی وي، او ولس هم آګاهي ترلاسه کړې وي. او خبریالانو څه هم دغه غوښتنه ده چې مثال بې فرې قضاوت، غیر جانبدارانه قضاوت وکړي. بس نو انشاءالله
سلامت اوسئ. بهرام
اوسئ. د قانون حاکمیت خواته تللی اوسئ.
سلامت
باشید. سلامت میربونی، زنده باشین. فکر میکنم یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن. نه تماس از اونها قطع شده. ساروان صاحب، باز هم پیام ها خیلی زیاد هستن در مورد موضوع برنامه. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته کرده که در اثر بی‌توجهی و بی‌احتیاطی مسئولین امنیتی خبرنگاران کشته میشوند. اگر مقامات واقعا بخواهند که اطلاع را به وقت و زمانش با خبرنگاران شریک بسازند، کار خبرنگاران آسان تر خواهد شد. سنا صداد از ولایت میدان وردک نوشته کرده که خبرنگاران با آن اندازه‌ای که از سوی دولت اذیت میشن گفتن، مخالفین اونا را خیلی اذیت نمیکنن. نمیدانم شاید در منطقه از اینا چنین باشه. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که از حکومت میخواهیم تا امنیت خبرنگاران را بگیره و از طالبا هم گفتن میخواهیم که به خبرنگاران آسیب و صدمه نرسانند. و عصمت الله از هرات نوشته کرده که تمامی مسئولین حکومت گفتن که باید خودشان و فرزندانشان به جبهات جنگ برن تا از واقعیت‌های زندگی خبرنگاران آگاه شوند.
حبیب الله زهین پکتیا څخلی کې خبریالان د ټولنې ترجمانان دي، باید ټول اړخونه ورته پاملرنه وکړي. احمد الله میوند لیکي خبریالان باید څوک ونه زبروي، یعنی منظور یې دا ده چې څوک باید خبریالان ونه زبروي. بل اردون که عبدالمتین مسرودی لفاریاب لیکلیدی د خبریالان و مراعت باید وشی. محمد قاسم زواک په بل پیغام کې لیکلیدی چې خبریالان به طرف دی، هر وقت خبریالان د دولت د مخالفینو لخوا په شهادت رسیږي. ظاهر هم د طالبانو په ماینچا وشل شوی دی. عبدالله صافی له هلمند ولایت لیکلي، خبریالان باید دې ته مجبور نشي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته واستول شي. صدیق الله د هلمند څخه لیکي، د نعمت الله ظاهر په مرګ ډیر خواشین یم، ځواکونه باید اول سیمه پاکه کړي او بیا خبریالان همداسې سیمو ته بوسي. عبدالجبار له معروف ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د خبریالانو امنیت باید حکومت او همدارس د دولت وسلوال مخالفان وساتي.
حالا هم بریم به شنونده های ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بلی، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بلی السلام علیکم، نجیب الرحمن ما د خیوې ولسوالۍ د برکش کوټ نه.
مهرباني کوي نجیب الرحمن صاحب.
سروان صاحب ته او نعمی صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د خبریالانو مرګ چې دی، موږ دپاره ډېر خواشینوونکی دی، ډېر زیات خفه کېږو په
سلامت.
او له ښکېلو غاړو سره هیله کوم چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي او خبریالانو ته نقصانات ونه رسوي.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت کور ودان نجیب الرحمن صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو د میکروفون ستاسو. یو ری بیا هم د موضوع اعلانو. خیر ده اوریدونکی، د یو څه منتظر پاتې شي. منظور دا ده، موضوع دا ده چې په سش کال د خبریالانو د ټولنو په وینا په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د خبریالانو ژوند ته خطر پیش نشی؟ دولت ته څه پکار دی؟ د دولت وسلوالو مخالفانو ته څه پکار دی؟ او خلکو ته څه پکار دی؟ تر اوسه پورې یو شمېر اوریدونکو مسؤلیت نه یوازې د دولت او د دولت وسلوالو مخالفانو په غاړه واچاو، بلکې د خلکو مسؤلیت مو بالا چې له خبریالانو سره مرسته او کومک وکړي، څو حقایق بیان کړي او خلک له حقیقتونو خبر کړي او تازه معلومات ورکړي.
بله، در همین مورد نظریات شما را میگیریم و موضوع برنامه ما مسئولیت خبرنگار است. پیام شما برای البته تقاضایتان از حکومت چی است در مورد مسئولیت خبرنگارا و پیامتان و گفتنیتان برای شورشیان مخالفین مسئله دولت چیست که چگونه خبرنگارا را البته اونا هم در مناطقشان که برای پوشش گزارش ها و خبرها خبرنگارا میرن اونا را هدف قرار ندهند و به مسئولیت از اونا توجه بکنن. در هر دو مورد پیام شما را میگیریم. و حالا یک شنونده در خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، ارمان الله امن خوص ولایت سخه.
مهربانی کوی کورم موادان.
بس خدای دې په ټول خبریالان چې ما په افغانستان کې مسئلې حالات در هم بوکي، باید د خبریالان وزنه ته د پای ته کې خودل شي او باید خبریالان هم د خپل کار ته یا خپل کار ته هاو پېژني. حکومت صحا کې دوی کار کوي، حکومت صحا کې دوی هلته هملته باید دوی خپله د دواړو خواوو نظرونه را واخلي، که نه د جګړو د دواړو خواوو نظرونه که هغه د دولت وسلوال دي که د دولت مخالفین دي او د دولت د دولت د دولت هرې خوا باید را واخلي او هغه د
در رسنه لاره خبره کی او به خپل تاریخ فعالیتونه په کومه ساحه کې د فعالیت کې به همغه ډېر دقت وکړي د دقت څخه کار واخلي نو مو وخت نه لرم
سلام کور ودان بل اوردون کې لرو
بفرمایئ سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم
و علیکم السلام
اسمت سروان سب تاس تاونه این سب سلامون رو رنگی کنم
سلامت هستی
میره بانی سب
زد ایران است تلفون در سیمان در ولایت دست کنم
میره بانی کنم
زد نمتلا زهیر سب مرین باندی دیر خوشنین سرگنده کرده او مرد در افغانستان در ملت و او در افغانستان دولت و در طالبان و غارو چه در دوگو او ساد مانا واجوان تتوجه وی که او دا خبر نگاران عجت نه کی دا خلق معنا اگا کی د یو سیمه څخه خبر خبر ویني رټولی دا خلق معنا اگا کی چی دا خلق خبر سی و سلام سلامون
سلامت
تشکر یک شنونده دیگه هم هستن بفرمایید سب رادیو آزادی است
خبری وکي
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی سب
ل رادیو مو یو چل لري شی
اغادي راډيو دا
مهرباني کوئ صاحب
پکتیکانه زما تر کومه درامانی ما
مهرباني صاحب
دي خبريالانو فاکله به زداري د سوال ما کوم خبريالان چې کوم صحه ته دي یا کوم ولسوالۍ ته دي یا د جنگ صحه ته دي اوله مخکې دي باید ولس سمات کی ولس جریان کې واچوي چې آیا په منطقه کې وضعیت څرنګه ده وضعیت کړکې څنګه کړې کړکې څنګه خبريالان باید راتل نه شي او خلق سره کاران دي په ارجې کې خبريالانو سره خلق کومک کوي همکاري سره کوي لېنم هغه کوم واقعیت یا غره پورونه ور کوي خبريالان به کدا کارونه چیرې په نظر کې ونی چې کوم ان کې به هیڅ مشکل نه او ته جوړی ان شاء الله
صحیح مننه سلامت اوسئ
تشکر یک شنونده دیگر سروان صاحب میتونیم خیلی کوتاه بگیریم وقت نشر خبرها فرامی رسه بفرمایید سب رادیو آزادی است سلام دی عزیز
دوی پیغام قطع سویو جالب پیغام دی قاسم خان دی لنه معلوم زه لیکلی دی وایزه د جنو اوریدونکو ته ایران هم دی وای چی خبریالان دی مخکی تر مخکی هغه سیمو ته نزی چی الته اطمینان نیوی او دی امنیت په ارتباط لیکن دی وای چی که خبریالان هر سیمه ته لار نشي نو بیا څنګه دی یو چا په خلبانی باور وکیاو راپور دی بل چا په قول جوړ کی باید خبریالان هر سیمه ته لاړ شي حتی که خطر هم موجود وي او وسله والې ډلې هم د دوی ژوند ته درناوی وکړي
بلې چنانچه سروان صاحب در رسانه های بین المللی اگر دیده باشیم در می چند روزه که عملیات خیلی شدید در موصل عراق ادامه داره به خاطر بازپسگیری از این شهر از وجود داعش خبرنگاران از رسانه های مختلف به اونجا میرن چون وقت کارشان همی هست
اصلی وقت
در اونجا اطلاع رسانی برای مردم بکنن در غیر از او اکتفا کردن به بعض آوازه ها کافی نیست بر رسانه
مثلا داعش به یو چوایی عراقی زواکونه به بل چوایی نو دوی باور پیو که صرف وید داول داول پدی خو اونش رو باید خبریال پخپل هم ساحه ووینی چه حقیقی وضعیت سنگ ده او بیا دیگه پاساس دی